د روغتیایي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه کی هیله میمنی درنو سکون کو هیله د چروغا جوړ بیست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون سوال سم راست شرح خلاص وایم. هیله د چن ورځ هم د تل په سیده لوستر خرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موزاد څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوی پیړۍ کې ده، چې په منځنی او نوی پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکې حاکم و. د همدغه موضوع ون به او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنی پیړۍ کې د زینو يرغلګرو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکوریدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د منځه ولاړی او د روم شهر د نیولو څخه بیا وروسته منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د منځه ولاړی یا لویدیز روم نسکور سو او سره د روم شهر هم ونیول سو، نو په دغه وخت کې منځنۍ پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن، مجار، فرانک او د توګه د زینو نور قومونو د څو پیړیو حملو یا يرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپایي ونی ولا ورسته بیا د خلکو ژوند ډیر خراب سو، نو زیاتره قلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې يرغلونو په پایله کې بیا ډیر تمدني لاسراوړنې لکه شاري ژوند، سوداګري او همدارنګ د پوهي او زده کړې مرکزونه د خاور سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هر څه حکم تمدني د نړۍ لاسته راوړنې، شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې سوه، هغه ټول د دغه حملو او د دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاور سره یو سوچ دغه ورسته بیا د ډیری پیړۍ، یعنی د منځنی پیړۍ په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وځلیدل او یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن و. یعنی په دغه پیړۍ کې اروپا فیوډالي نظام درلود، چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودن کې. فیوډال ته به ارباب هم ویل، چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودن کې، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واکه درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکې، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچنی سندونه او کلی هم شامل و. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچنی سندونو څنګه ده یو لوی ولایت درلودونکی و، یا د هر څه دوی په واک کې و، چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شان باندې په ځان بسیا و. او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي، هغه ته به ریاست بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېدل، هغه ته به ریاست ویل. چې په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایتی ها نظام هم ویل کدی. ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهوره ډله د شوالیان یا سپارن جیب زادگان بلل کېده، چې په ټول ژوند کې بدوی په جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځواني مردی او وفاداری په رعایت باندې اخته و، او د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره یې مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان و، د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې و، د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بیزمکي خلک و، چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام و چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم و. ورپسې لاسو په دغه دوره کې کلیساګانو ته د فیوډالي واکمنۍ لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې، چې د کشیشان په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یو ځای کې د درس په ویلو باندې تیروي، چې دغه ځای به دیر بلل کېدی او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه ځای حاکم به و، هغه ته به راهب ویل. چې د دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه، فلسفه، منطق ریاضیات او نجوم هم شامل و خو ساینسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده. د دوی د درسونو د ختمولو څخه وروسته بیا د کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به هلته ترسره کولې، مثلا د تعمید غسل چې په دوی کې به داسې دود و چې مسیحانو به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومانو ته غسل ورکوي، چې همدلته یوه وظیفه د دوی دا وه چې دغه ماشومانو ته غسل ورکړي او تر څنګ یې د دعا او عادت مراسم ترسره کړي او ورسره د واده مراسم به هم دوی ترسره کول. دوی به د لوړ پوړي کشیر سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوه، یعنی ټولو کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کس درلودی چې هغه ته به یې اسقف ویل او دوی به د هغې اطاعت کوي. اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي، یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې و هغه سر اسقف نومېدی. د هغه څخه وروسته بیا اسقف و چې اسقف به د سر اسقف اطاعت کوي او د اسقف لاندې کسان بیا د کشیشانو په نامه یادل چې کشیشانو بیا د اسقف اطاعت کوي. سر اسقف به بیا د هیواد ټول کلیساګانې څارلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړ پوړي مقام یعنې پاپ د خوا څخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټولو مسیحانو مخکښ و هغوی به د اروپا ټولې کلیساګانې تر لاس لاندې درلودې او په همدغه دلیل د دوی مقام د اروپایي پاچاهانو څخه هم لوړ و. ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته. دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع شوې وې، څه ډول رامنځته شوې وې او ولې دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې. اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته. چې دغه جګړې څه ډول پیل شوې، د لومړۍ هجري پیړۍ څخه چې د اوومې میلادي پیړۍ سره سمون لري، هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سنګر ونیوي، یعنی په اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنګېدل و، چې په لومړۍ هجري پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام څنډې فلسطین د افریقا شمال او هسپانیا ونیوله. وروسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنۍ اسیا، ترکیه، مدیترانه، ایتالیا او هسپانیا په سندونو کې او تر څنګ په زینوچ کې جګړې وسوې او هماغه جګړې دوام درلودې چې بیا د منځنۍ پیړۍ په لومړني کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاوتریخوالی نور لامل نه هم منسترغلل، چې د هغه د جملې څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار، چې یو ډول مسیحان په دې باندې باور درلود چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکاره کیږي. د همدې امر بیا مسیحي زائران په ځنګړی توګه هغه کوم راهبان چې هغه بشارت تلل ورسره به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې هغه ډېر دی. البته هغه څه چې دوی انتظار درلود، هغه څه چې دوی باور پرې درلود، هغه پیشنسوه، خو د سفرونو یو شپه پایله دا درلوده چې اروپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایط څخه دی خبر سول. ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو ګڼوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و. په اروپا کې په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاک د مختلف قومونو هلته ورغلل او د دې اوسیدونکو د دې لامل شو چې د دې و چې اوسیدونکو زیات سي. د کډوالو بیا د کرنیزو ځمکو د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده. د ځمکو کموالی بیا د خلکو د بېوزلۍ سبب وګرځېدی او کرار کرار ځمکوال رایت تونه هم کم سول او بزنس کریتونه بیا زیات سول. دا ستونزه به یوازې په رعیت پورې اړه نه درلوده، بلکې شوالیه هم ورځ په ورځ باندې ورځ په ورځ سره زیاتېدله او د اروپا په فیډرالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیډرال شتمنۍ به مشر زوی ترلاسه کوي، چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و. ورسره اندلس یا په هسپانیا کې د مسلمانانو پرمختګ و، چې د لومړۍ پیړۍ په وروستۍ کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او دوی پیړی بیا را پدې خو د هغې سیمې د مسیحات سره دی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د برتنی ول باندې ټینګار کوي چې دوی برته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دې چې اسلامي نړۍ سره لشي اړیکې درلودي، خو بیا هم یو نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل، بلکې د مسلمانانو یو شعر او شنه تمدن پکې رامنځته کوي او د خپل منځي جګړو لامل د مسلمانانو ته زیات توانونه رواوشتل او هسپانیا شمالي څنډه هم د مسلمانانو د لاسه ووتله. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1001 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بیزانس باندې د برشنا په څیر باندې را ښکارا سول او بریالی توبونه تر لاسه کړه د بینسانس امپراتوري د کوچنی اسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینسانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا شوی و هغه یو ځل بیا تر د خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینسانس کلیسا چې ځان یې اورتوګدوس نوم ایشي پر خپل ځان باندې هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدل او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړه د همدغه د لایلو پر بنسټ باندې شروع شوه. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شوه؟ پاپ دویم اوربان په یو زرو شپږ نیم کال کې د بیت المقدس نیولو لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او امر یې وکړ چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزي او لویدیځ سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي او دغه خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و د یو بې نظمه او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې د ریسمی چورکړلې او څو وخروسته بیا قسطنطینیه تر ورسېدل د بینزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکاشه او وجی لشکر وو وویرېدل او د مسلمانانو د پلو په لور باندې دوی لاښونه وکړه. که څه هم زیاتره صلیبان یا په دشت کې ورکس و یا هم د لوژی مړسول خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین تر ورسول او په یو زر نوي میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل دل چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپل منځي جګړو باندې شکل او په دغه وخت کې د دوی خپل منځي شخړې رواني وي. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیانو خپل سرحدونه یا پوله ته پاملرنه کوله او د پله په لاو بیا فاطمیانو او عباسیانو هم په خپل منځو کې سره دښمن و او د همدغه عمل بیا د فلسطین شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړی جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه او د ته ارسو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي چې بیا په پایله کې انګلستان فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درېمه صلیبي جګړه هم رامنځته شوه او همدغه جګړه و چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووي او په دې باندې وتوانه دی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې. صلیبي جګړې د اروپایانو په مات سره پای ته ورسېده خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدې او په خپل د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوی سترګې خلاص کړلې او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډیر ګټور و. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوي اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لارې اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پنبه ټوټې، دوا او داسې نور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل او دا ډول محصولات او شیان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شیانو لاسته راوړل او رسته تولیدول د اروپا په وجه کې د ژوند د کچې، فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو ته د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر اترم کې دا سپوري مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای به ومنسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ولې کې هیله مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله دا چې راغو جوړ به یاست وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخیر نشي پر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لوګنی موضوع د شوروي اتحاد د منځتلل دي چې دغه اتحاد سره ول د منځځي په هم دغه لوست کې به موضوع تاسو باندې او په هیجو نو راځو درس پیلو. عنوان مو د شوروي اتحاد د منځتلل دي.
د دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري چې لومړنی لامل یې د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1918 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کاله پورې سره له دې چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډېرې هڅې وسوې، مګر بیا هم د منځه ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو خوا څرګند شوي و دغه نظریات، نو دا څرګندېږي چې د شوروي اتحاد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدی چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریاتو څخه په روسي انقلابونو روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره له دې چې روسیه په یوه لوی ځواک باندې بدله شوه او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر له امله په پای کې د منځتلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیه که څه هم یو لوی ځواک درلودي، خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو له امله چې دوی درلودي دغه نظام د منځه ولاړي او د منځتلو سره مخامخ شو. چې په شوروي اتحاد حاکم نظام، یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم و، د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځانګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته شو چې په خپل د دغه نظام د لمنځه تلنې سبب شو. او داسې نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي، د ټیټو او منځنی طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطري ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوی پوره کولی، او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنی په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوی کولی د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي، هغه که په اقتصادي برخه کې وه، که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې وه. هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد درلودي د هغه دپاره هم د هغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستله. د امریکایانو فشار او د دې تر څنګ د پردیو څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار ریشه درلوده، د داخلي ناخوالو د پټولو لپاره یې په افراطي توګه ورته پاملرنه ورته کوله، او فیډرالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي، په عمل کې توپیر درلودي. که څه هم دوی دا منله چې دوی د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس، مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی، چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل شو. او دغه توپیرونه چې دوی درلوده، کوم تبعیض چې دوی درلودي، دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل شو. چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي، مګر په دې باندې دوی بریالی نه شو. چې بیا په پایله کې په 1921 میلادي کال کې د شوروي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې 30 کاله ډېرې څلور اویا کاله ډېرې هڅې وکړې، خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمل کېدنه باندې دوی بریالي نه شو. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړی. دوهم لامل یې بهرني لاملونه. په کورنۍ لاملونه کې موږ ویل چې دوی نسبه کولی چې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ و، دوی ناراضه وو چې په پایله کې دغه دولت د منځه ولاړي. اوس راځو بهرني لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو څخه وروسته، یعنی کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سور جنګ شروع شو، نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه شوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد باندې تبلیغات شروع کړل، تسلیحاتي سیالي شروع شوې، او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډېر خطرناک او ورنونکي وسله جوړ کړي. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځ تلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیاردونه امریکایي ډالر مصرفېدل، او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډېر ګران تمامې دي. یعنی ډېر په دغه شانو باندې مصارف راتلل، چې دا دوهم لامل و چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړي. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې وخت ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوسټ اشغال سو او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د هغو سره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د یرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزې سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم مرسته کوله او شوروي اتحاد په دغه جګړه کې ډېر لګښتونه وکړل چې د هغو د اقتصاد کمزوروالي لامل سو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنګ کې وکړه نور هم اقتصاد پسې کمزوري سو. د شوروي اتحاد په لمنځوړنې کې ځاني تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کېږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو معیوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل سو چې د افغانستان څخه د قواوو د ویستلو غوښتونکي سول، چې په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه یې د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد لمنځتلو لامل و چې حاکم نظام په خپلو ټولو هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړې بیا هم د دغه هڅو سره دی ونه توانېدی چې د دغه مخه ورسی، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 1950 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړی او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځور پسې موضوع مو د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس ترڅنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. دغه هیواد چې دی یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري او دغه ایالتونه بیا کولای سي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په آزاد ډول سره کولای سي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ورباندې وکړي. المان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1911 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد سول او د دولت اجرایی قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایی قدرت دغه حکومت یا دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي او رئیس جمهور هم د یو ګډې ناستې د بونسرات او د ایالتي استازو، یعنی بونسټاک، د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کاله لپاره ټاکل کیږي. یعنی د دې د رئیس جمهوري دوره هم 15 کلنه ده او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د المان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شر کې اوسېږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه المان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او ترڅنګ صدر اعظم هم د بن په شر کې اوسېږي. د المان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګ د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیځ اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیې د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیې بنسټ ایښودونکي څخه دی او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی، چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي، چې المان بیا داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې، چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوندی چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کار ګوند دی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختیځ سلمان پخوانی کمونیستي ګوند دی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې دوی په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي. آلمانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یوه برخه ده چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویژي، سویډنی، هالندي او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده. یعنی د دوی دغه ژبه چې ده هغه د جرمن د ډلې یوه برخه ده، او په آلمان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د آلمان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي. یعنی د آلمان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکي وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د آلمان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد دریم مقام ته راغلی دی. همدارنګه آلمان د ډبرو، د سکرو ذخیرې، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زرو او د مالګې قانون هم لري. خو د آلمان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم وارداتو ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو لومړی د شوروي اتحاد د منځتلو په حق لوویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځ ځي، او لاملونه مو وویل چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورنۍ او بهرني لاملونه په حق لوږغېدلو، او تر څنګ یې دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ یې آلمان فیوډالي جمهوریت په حق له مهم وویل، هغه هیواد مهم وپیژندي چې دا هیواد څه ډول فیوډالي جمهوریت جوړیږي، او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د آلمان هیواد اړوند مهم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مهم دومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره معلومات پاتې شي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستل. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو سره نه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ. شه چاري
تاسو حکم کې تاخير کول نه شم، د تقدیر سره تدبیر کول نه شم. خدایا دای توجه دا غفلا دے، منتظر یم او شبگیر کول نه شم. چې د سروخ کو جرګاړه سر نشتا، نن واتې د تاثیر کولې نشم. همدا اوس مې د حسرت وینو وار شو، بس د اوښکو نور بهیر کولې نشم. دیو لگوی لمبے کڑما ماس وزوی دینا، دیو لگوی لمبے کڑما ماس وزوی دینا، دیو لگوی لمبے کڑما ماس وزوی دینا، دیو لگوی
سرنګ د جمعیت لټون پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر سرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دس دمرا مین چپ ہر سبا میں سا پرن پکار دے شو گرے دخل زنگن دپا سخن کا خود خوب پارا سا زنگن پکار دے مینا دیو لگوی لمبائی کلمہ